اودن کو دنن روزی د مشالډیو د ناسا تا خبرونو اخري خبري غړي کې د خپل قربای سره محمد سلامونه مني او وخت اورځي 15 بجې شوې دي په دې غړي کې بواري په لاهور کې د ترکادری د کارکونانو او پولیسو ترمنز انخته ورسو د پنجاب وزراله خبري غونډه شمالي وزرستان کې پوزي عملیات لا عملیات سره په قبایلي او بندوبست سیمو کې پښتنو ته ورپې خستونځي او نور هم شمیر ریپورتونه او مرکې لرو کولمړی احمد شاه زمي ته ورزو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کی
لومړی د مهم خبرونو سرټکی نن په لاهور کې د پاکستان عوامي تحریک د غړو او پولیسو ترمنځ پنشد کې د ویشې په شمول لشت لږه اته کسان وژل شوي دي د پاکستان جټ جنگي الوتکو پر شمالي وزیرستان کې په تازه بمباریو کې لشت لږه څلور دیرش نور وسلوال هم وژل شوي دي او د برتانیې د بهرنی چارو وزیر اعلان کړی چې اراده لري په تهران کې د برتانیې سفارتخانه بیرته پرانیزي اوس بشپړ خبرونه نن د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک د غړو او پولیسو ترمنځ پنشت کې د یوې ښځې په شمول لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او څه باندې اتیا ټپیان شوي دي پیش هوا رامنځته سوه کله چې پولیسو د ډاکټر طاهر القادري د کور له مخه لګول شوي خنډونه لرې کول غوښتل چې د دغه تحریک د غړو له مزاحمت سره مخامخ شول وروسته د پولیسو او پاکستان عوامي تحریک د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته سو د لاهور په ماډل ټاون کې د جنا اسپتال یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې تر دې دمه دوی ته د یوې ښځې په ګډون د شپږو کسانو مړی وړل شوي دي د دې سربیره یو شمیر جوبل کسان هم روختون ته وړل شوی دي چې پولیس هم پکې شامل دي بلخوا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف بیړنۍ خبري غونډه کړې او ویلې دي چې په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي ډاکټر طاهر القادری چې د کناډا اوسیدونکی دی وایي نوموړی به د روان میاشتې پر درویشتمه نیټه پاکستان ته راځي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې تر مشرۍ لاندې مرکزي حکومت په ضد به ولسی احتجاج پیلوي د پاکستان جنگي جټ الوتکو نن هم په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د وسوالو پر سنگرونو بمباریو ته دوام ورکړی دی د پاکستان پوځ تیر شپه وویل په دې وروستیو ورځو کې د 150 بکو وسوالو په ګډون ټول ټال 180 وسوال په سیمه کې وژل شوی دی په دوی کې لږ تر لږه څلور دیرش وسوال پرون وژل شوی دی بلخ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د خوا په سیوي عملیات باید دوام وکړي د دې وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان نن مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان له غوښتنې سره سم دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د هغو مخالفینو ځالې او روزنیز مرکزونه له منځه ځي چې افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په وزیرستان کې د پیسو عملیاتو په اړه د افغان حکومت د مرستې غوښتنه وکړه ښاغلی کرزي هم له نواز شریف سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دي ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې له منځه ولاړ شي ملخ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي امریکا د افغانستان او پاکستان د پولي پوجدو کې څار زیات کړی دي خو تر اوسه نه دی لیدل شوی چې وسلوالي د حملو لامل افغانستان ته اوښتي وي راپور نو وايي په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 15 لک خلک له خپل کورونو څخه بې ځای شوی او شاوخوا 1 لک د افغانستان په خوست ولایت کې د مهاجرو په نوو کمپونو کې ځای پر ځای شوی دي د خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په شمال ویل دی په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیات د لنډ وخت لپاره وی نو موري پرم په پېښور کې خبريالان سره د خبرو پر وخت زیاته کړه چې د هغو سوال په ضد عملیات کیږي چې د ریاست په ضد وسلې راخستي وي
دا چې خبرې اترې څنګه وشوي او چا ناکامه کړې دا د تورونو لوبه ده دا زموږ ملک دی او موږ به فیصلې کوو او هیڅ یو ترهګر یا بارني ته دا اختیار نه دی حاصل چې زموږ خوره د خپل مقصد لپاره استعمال کړي او زموږ په هیواد کې که د دوی څوک حمایت یافته خلک وي نو هغوی ته هم وایو چې د خپل هیواد او خلکو سره ظلم مه کوي
بلخ په سیمه کې د څلور ورځو راهیسې کرفیو لګول شوی چې د خلکو په وینا له سیمې څخه محفوظ ځایونو ته له دې وجې په تللو کې مشکلات لري خو گورنر مهتاب عباسی ویلي چې کرفیو به په څو ورځو کې دننه ختم کړل شي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا او پاکستان ترمنځ د توانایي او ترانسپورت د پروژو په پلانونو بحث وکړي په وی پروژې کراندي سوي چې د تاجکستان له بندر څخه د 15 کیلومتره په واټن د برېښنا مزي د افغانستان له شمال لاري د پاکستان چترال سیمه ته وغځول شي له تاجکستاني مشرانو سره د نواز شریف د خبرو په ایجنډا کې به د منځنۍ اسیا د وسلوالو پر ضد جګړه او امنیتي مسلې هم شامل وي خبرونه له مشال رادیو څخه د عراق امنیتي ځواکونو نن د عراق او لیوینت اسلامي دولت نومي سوني سخدریزي ډلې د وسوالو په ضد په داسې حال کې جګړه کړې چې دغه یاغیان د پلازمینې بغداد پر لور حرکت کول غواړي. پوځ او پولیس ویلي چې وسوالو د بغداد په شمال کې 6 کیلومتره لرې د باقوبه شهر پر ځینو سیمو پرون قبضه کړې وه، خو امنیتي ځواکونو بیرته دغه سیمې لاس راوړي او دوی یې پر شا تمبولې دي. چارواکي وایي 500 کې په لسګونه وسوال ولسي وګړي وژل شوي دي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسوالې ډلې وار د مخه له عراق دوهم لوی ښار موصل او د بغداد په شمال کې تکرید شهرونه نیولې دي. حال کې امریکا په بغداد کې د خپل سفارتخانې د امنیت لپاره 215 سرتیري ځای په ځای کړی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیلې وایي د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو په باور سره د عراق په شمال کې په تیرو 4 ورځو کې جنگي جرمونه کړي او په سلګونه هغه کسان وژلي چې په جګړو کې ښکیل نه و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ اعلان کړی چې هغه اراده لري په تهران کې د برتانیې سفارتخانه بیرته پرانیزي. نن برتانوي پارلمان ته په لیکل شوی بیان کې نوموړي ویلي اوس حالات د دې جوګه دي چې سفارت پرانستل سي، خو نوموړي زیاته کړې چې لومړی د یو شمېر عملی سنز د هوارولو اړتیا ده. هګ ویل چې د ولسمشر په حیث د حسن روحاني لراته ګرسته د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې بهتره شوې دي. په 2011 کال کې په تهران کې پر برتانوي سفارت تر بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې د ځنډ ښکار شوې وې. او د ایران اساس بنن په ویانا کې د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د ایټمي خبرو د پنځم مرحله په ترڅ کې په دوهم ورځ لیده کاته کوي. ټاکل شوی چې په ویانا کې به دا مذاکرات د جون له 28 څخه پیل شي چې مقصد یې د ایران د ایټمي پروګرام د محدودولو لپاره یوې دائمي معاهدې ته رسیدل دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مولا مشال لري اوردل چې احمد شازمي وړاندې کول په دې کې بوري.
په لاهور کې د منهج القرآن د کارکونانو او د پولیسو ترمنځ د نښتې وروسته د پنجاب وزیر اعلی ویلي دي که د پیښې ذمواري پرده ثابته شوه نو استعفا به ورکړي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې شروع شوو پوځي عملیاتو کې تر اوسه 140 کسان وژل شوي.
پیر کې ټول چې کومه ډېر په ترار دي، شدینا په ترار دي، چې کومه دا خبرینه وروي ټول په ژړو دي. دا شدینا وی چې دا سني چې دامي زی تور کې کنه په دا کړی شي. میران شان څخه دا ګاډي په انتظار دي، په ګاډي څخه ګرځي.
آیا شمالي وزستان کې به دا پوځي عملیات کامیاب او ترګری ختم شي؟
واټ دا خبرت لري چې د دې مسلې حل راو باسي نو د کې نه دی پکې پکار دا
په کراچۍ کې یو پښتون سپینګری وای
زمون څوک شته کنه چې زمونږ د پښتنو تو پوښو کې او مونږ ته یو لار وخی چې د مرګ لار ته وخی چې دا د مرګ لار ده زید دین مژغون مړ شي وون مړ شي چې د ملک مونږ ته پاتې.
او د موسیقۍ دیو پروګرام حال به هم درکو. پروګرام تر اغله د پښتو مزاحیه ډرامو فنکار اسماعیل شاهد وای
نزه غوړم کنه چې زدي خلک خفنه کم زه غوړم چې داخلك دوه خاندي خوشاله دي او چې خلک خوشاله شي داغه د زړونه قدرتۍ دعا وزي او داغه دعا چې کم ده بس ما ده پردا کافی ده
لمشال لري وسره اوسه.
اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې لاهور کې د منهج القرآن د کارکونانو د پولیس ترمنځ په نخته کې د یوې زنانه په شمول 8 کسان وژل شوي دي او څه باندې 80 جوبل دي. لدې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې د القادری د کارکونانو پولیس ترمنځ په نخته کې د وژل شوو او جوبلو کسانو د تحقیقات لپاره به عدالتي کمیشن جوړوي. شهباز شریف پر دې اړه دغه خبرې چې کوم د یو خبری غونډه کې کړی دي چې دغه خبری غونډه تفصیل خپل خبريال سره ظاهر نه خلو چې د محل اسلام آباد نومه سره ټلیفون پکړ خره سره ظاهر ته دغه غونډه حال راکې.
یی دې روانه اصرار څنګه چې تاسو ویلې د دغه پیخي د لاهور د ماډل ټاون دغه پیخي روستو د پنجاب وزیر الله شاه شریف یو خبری کانفرنس کو چې پکې یی دغه پیخه چې کومه دغه وغندله او په دې موخه باندې هغه وویل چې د دې کیسونه هم ککړ وي او کوم کسان هم قصوروار وي داغه خلاف کاروي کولی شي او د دې مقصد د پالې جوډیشل انکوایري کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو او دوی ویل چې تر څو پورې د دې عدالتي کمیشن نتیجې نه وي راغلي تر هغه پورې به په خلا باندې نه کیندي او کچري عدالتي کمیشن دې هم په دې پیښه کې جرمدار وګرځول نو دې به استعفا ورکړي او دې خپل ځان جرمدار غني. دا څنګه دوی ویل چې په دې موقع باندې موږ چرته هم په سیاسي انتخاب باندې یقین نه ساتو او د دې پیښه به پوره پوره پلټنه کولای شي.
دا پیښه څنګه او کله را مخته شو سره ظاهر
جی سر مونږ هو په وړاندې خبرونه کوم خپل اوریدونکو ته ویلي وو دا پیښنن په لاهور ماډل ټاون کې سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری د کور مخې ته چې کوم بیریئرز لګېدلي وو کوم خنډان لګېدلي شوي حفاظتي داغې د لرکول دپاره چې کله پنجاب پولیس راغلل او دغې لرکول نو د منهاج القرآن کوم کارکنان چې دي د پاکستان او بي تحریک کوم کارکنان چې دي نو هغوی د پولیسو سره په دې موقع باندې نښته وشوله او په دې نښته کې یو شمېر کسان چې دي هغه ژوبل شوي هم دي او دغه شانتې پکې وژلې شوي هم دي کله چې په دې لړ کې زمونږ د جنا هسپتال د لاهور جنا هسپتال له چارواکو سره خبرې اترې وشولې نو هغوی په هغه وخت باندې مونږ ته وویل چې دوو کسانو مړی هسپتال ته راوړي دي چې پکې یوه زنانه هم شامله ده خو له دې وروسته چې کله شهباز شریف دا پریس کانفرنس وکړو نو هغه د اتو کسانو تصدیق وکړو چې په دې پیښه کې تر دې دمه اته کسان وژلې شوي دي او دغه شانتې یو شمېر ژوبل شوي دي. جی
ډېر مننه ستاسو نه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په وځو دا وکوي چې شمالي وزیرستان کې پرون څلور دیرش نور وسلوال وجلی چې د سره له دوه ورځو راهیسې شروع شوی پوځي عملیاتو کې د وجل شو وسلوالو شمیر یو سل او څلور ویا ته ورسید. چارواکي وایي پرون د عملیاتو کې اته پوځیان هم وجل شوی دي. په همدې حال کې په شوال او شاوخوا سیمو کې کرفیو لګیدلی چې ځایي خلک وایي دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ کړي. تفصیل د مشال ډو خبرجال عمر دراز وزیر کوي.
د فوز مطبوعاتو څنګ آی ایس پی آر داوا کوي چې تر دې دمه تر سره شوی عملیاتو کې ټول یو سلو سلو رویا وسلوال وژلې شوی خو پاکستانی طالبانو دغه دعوی رد کړي او آزاد سرچینو څخه هم د دغه شمیرې سپیناوی نه دی شوی. بلخوا پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي نن په سلوارم ورځ هم شمالي وزیرستان کې کرفیو دوام لري او ټولې لارې تړلې شوې دي. ځایي خلک وایي عملیات شروع شوي او دوی په کورونو کې بند دي چې محفوظ ځایونو ته هم نشي تللی. د سیمې هارون خان وایي لارې ور باندې بند شوې دي. تحریک طالبان پاکستان لخوا پیوا خبر پانه کې ویلی شوی دغه عملیاتو څخه اوړېدلو توانونو ذمہ دار پنجاب اسټیبلیشمنت او نواز شریف حکومت ګڼي او حکومتي تنصیبات او ادارې د دوی حملو هدف ګرځېدلې شي. په خبر پانه کې تحریک طالبان پاکستان غیر ملکی سرمایه کارانو کمپنو او ملټی نیشنل ادارو ته ویلي چې پاکستان سره خپل معاملات ختم کړي او ملک پریدي کني د نقصاناتو به خپل ذمہ دار وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د کابل سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم مشر رشید خان وایي تر څو چې کرفیو نه وي پورته کړل شوی نو تر هغه د شمالي وزیرستان خلک له خپلو کورونو څخه کړه نشي کولی. همدارز له ارشد خان څخه مو مرکه کړه وړم به مو ته پوښتلی چې د کرفیو له پورته کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلک څنګه او په کوم لارو او کوم کمپونو ته تللی شي. نو ارشد خان وایي
نو که تاسو ماته وضاحت سره وایئ چې د کومو کومو سیمو خلک کومو کومو کمپونو ته تللی شي په کومو لارو باندې تللی شي
لارو.
دا چې شمالي وزستان څومره خلک ته ټول چې کومره صرف په دغه ولار باندې تلی شي او د دوی لپاره تاسو کوم کوم ځینو کې کمپونه لګولي دي او د هغې طریقه کار سره چې څرنګه دوی خپل ځان رجسټر کړي او دغه کمپونو ته ځان ورسئ دوی و چې کرفیو دا او دغه رنګې دوی د خپل کورونه نشي راوتلې نو بیا د هغې لپاره څه پروګرام
تاسو د ایف ٹی می د مشر راشد خان خبرې واوریدلې چې څنګه د شمالي وزیرستان خلک کولای شي چې د کرفیو له اوچتېدو وروسته په کومه لاره او په څه طریقه دغه کمپونو ته ځان رسولی شي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر مازدیګر قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې ترهګري او مذاکرات یو ځای نه شي چلېدی او د ده په خبره ملک به له ترهګرو پاکولی شي او دغه رنګ په دې غره سره هغوی د ضرب عذب په نوم سره اپریشن شروع کړی دی. د وزیر اعظم په خبره خپل مقصدونو ترلاسه کولو پورې به دغه عملیات روان وي. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ترهګری او مذاکرات یو ځای نشي چلے دی. په شمالي وزیرستان کې د کاروایی فیصله په متفقه توګه کړی شوې ده او اپریشن ضرب عذب به تر خپل مقصد حاصلولو پورې جاری وي. تیر مازدیګر قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل
ملک د ترهګری نه پاکولو لپاره د فیصله کون کاروایی پرانیستا کړی شوې ده او د ترهګری پر ضد ضرب عذب په نوم اپریشن شروع کړی شوې دی. دا اپریشن به تر د خپل مقصد حاصلولو پورې جاری وي. ما د نن نه تقریبا څلور نیم میاشتې وړاندې دې ایوان ته ویلي و چې حکومت په ملک کې امن راوستلو لپاره مذاکرات شروع کوي او ما هغه وخت دا هم ویلي و چې مذاکرات کامیابولو لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ کاروایانې دې بندې کړی شي. خو افسوس یو طرف ته موږ ورسره مذاکرات کول او بل طرف ته هغوی د اسلام آباد نه واخله تر کراچۍ پورې د ترهګرۍ کاروایانې کولې او زما یقین دی چې دې امن راشی.
وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې امن لاره خپلونکو لپاره خصوصي مرکزونه جوړ کړی شوی دي او اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره هم خصوصي کیمپونه جوړ کړی شوی دي.
پاکستان کے محب وطن قبائل سے بھی گزارش کروں گا کہ اس اپریشن
زدہ پاکستان محب وطن قبائلو تا خاص قوم چې دی اپریشن کې خپل کردار ولوبوي. قبائلی ولستا د ترهګری لوجې د ټولو نه زیات نقصان رسیدلې دي او اوس وخت راغلی دی چې د قبائلی سیمونه ترهګری ختم کړی شي چې ځایی ولست د ژوند ټول سہولیت ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا گورنر ته هدایت جاری کړی شوی دی چې هغه د متاثرینو مرستې باورې کړي او زما یقین دی چې د خیبر پختونخوا حکومت مرسته به هم موږ ته ترلاسه وي. زه دا هم په ډاګه کول غواړم چې په هیڅ قیمت به دا ملک نور د ترهګرو پناهګاه جوړېدو ته پرې نه دو.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن نگرانۍ لپاره د کابینې نېشنل کوآرډینېشن کمیټي جوړه کړې ده چې پکې داخله چارو وزیر چودري نثار، د دفاع وزیر خواجه آصف، اطلاعات وزیر پرویز رشید او خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی نه علاوه د فوز او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. کمیټي به امروزه د شمالي وزیرستان اپریشن د مختلفو امورو جایزه اخلي او وزیر اعظم به په اپریشن کې د پیشرفت نه خبر ساتي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه تاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف خبري ورډلې او زو پېښور ته د خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای چې شمالي وزیرستان کې مېشته بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو خلاف عملیات تر شروع کېدو وروسته دوی سره تر اوسه 3,000 کسان د بې کوره شو خلکو په هیڅ رجسٹر شوی دی چې حکومت ورسره مرسته کوي. نوموړي پرون خبريالانو ته ویل چې کوشش کوي دا عملیات زر تر زره ختم شي او وسلوال له منځه ولاړ شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان دا گل په مخام پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا په مهال وویل چې وزیرستان اپریشن با په هدف خامخا پوره کوي او په کار ده چې زر تر زره پایته ورسي ځکه چې د عملیاتو په وجه په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. دا فوزی اپریشن با ډیر لږ وخت د پاره وی ځکه چې زمون کوم خلق به کور شوی دی مونږ نه غواړو چې دوی ډیر وخت د پاره خپل کورونه بهر پاتې شي اوسه پوری مونږ سره درې سلوېخ زره خلق رجسټر شوی دی چې د وزیرستان نه کړي کړي دي گورنر مہتاب احمد خان اول چې وزیرستان کې د اپریشن په وجه ګرځ بندیز یا کرفیو با نن یا سبا لری کلی شي چې عام خلک محفوظ ځایونو ته لاړ شي د اویل چې حکومت د بیکور خلکو لپاره خاص بندوبست کړی دی او څوک د کیم دننه یا د خپل خپلوانو سره اوسېږي حکومتي مرستې به ورسره کیږي د یو پښتنې په جواب کې گورنر اویل چې وفاقي حکومت په وزیرستان کې د اپریشن په حق لا د پښتونخوا حکومت په اعتماد کې اخیستی او زبا تاسو ته دا هم اوایم چې مونږ د پښتونخوا حکومت هم په اعتماد کې اخیستی دی او هغوی ته مو ویلي دي چې ټول فشار به په صوبایي حکومت او صوبه باندې راځي او مونږ له پکار دي چې د ترخګرو په ضد یو ځای کار وکړو دا په چا فشار اچول نه دي بلکې مونږ له په ګډه کار کول پکار دي دا پښتونخوا گورنر اویل چې هیڅ یو سیاسي ګوند او ډلې له نه دي پکار چې په دې سخت وخت کې سیاست وکړي او پکار ده چې دغه تورونو او بهانو نه راوځي چې مذاکرات چا او ولې ناکام کړل دا چې خبرې اترې څنګه وشوې او چا ناکام کړل دا د تورونو لوبه ده دا زموږ ملک ته او موږ فیصلې کوو او هیڅ یو ترخګر یا بارني ته دا اختیار نه دی حاصل چې زموږ خوره د خپل مقصد د پاره استعمال کړي او زموږ په هیواد کې که د دوی څوک حمایت یافته خلک وي نو هغوی ته هم وایو چې د خپل هیواد او خلکو سره ظلم مه کوي دا پښتونخوا گورنر زیاته کړه چې موجوده وفاقي حکومت د ټول سیاسي ګوندونو په خوښه دا ټول ګوندیز غونډې په رڼا کې اول خبرو اترو ته ترجیح ورکړې وه او بیا د وزیرستان مشرانو سره یو جرګه وکړه چې د خپلې خاورې نه بارني ترخګر وباسي خو د بدقسمتۍ نه ترخګرو د خبرو اترو په دوران کې هم د ترخګرۍ نه لاس ونه باسلو
تاسو د خبر پښتونخوا د گورنر څرګندونې واورېدلې چې هغوی څه انتظامات کړي دي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د بېکوره شو خلکو لپاره او دغرنګې نورې هغوی خبرې تاسې واورېدلې وزو افغانستان ته په افغانستان کې لولپوړې امریکایي پوځي قومندان وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته دوی له پاکستان سره د افغانستان په پوله خپل څارنه الله نور زیاته کړې ده د په خبره تر اوسه پورې د پوځي عملیاتو له کبله کوم وسلوال افغانستان ته نه دی وروختي تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې ورو
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي چې امریکا له هغه مهال راهیسې چې پاکستان د سخدریزو وسلوالو پر قوي سنګر هوایي حملې پیل کړې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې څارنه زیاته کړې ده جنرال جوزف ډنفورد له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیات نه دي هماهنګ کړي خو چارواکو د افغانستان له حکومت سره د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات کړي دي هغه وویل افغان او امریکایي ځواکونه په سیمه کې دې ته تیار دي چې د هغو سخدریزو وسلوالو په ګډون چې د نازای پلټ افغانستان ته راوړل دغه حمله اغیز ته جواب وایي خو جنرال ډنفورد ویل تر اوسه چارواکو نه دي لیدلي چې سخت دریزي د پر پوله راوړي بلکې لیدل شوی چې د پاکستان د پوز د هوایي بمباری له عمله لسمي یوازې کورنۍ د افغانستان لوري ته کړه شوې دي د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې هغه وسلوال طالبان وځپي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر ناتو او افغان ځواکونو حملې کوي د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان دغه راز ویل افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي جنرال ډنفورد د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل دی پر افغان امنیتي ځواکونو ډاډه دی او فکر نه کوي چې کله له افغانستان امریکایي محارب ځواکونه وځي هغه څه چې په عراق کې پوځ نسکور شو په افغانستان کې دغه کار وشي جنرال ډنفورد وویل متحده ایالات ډېر د دې تمه کوي چې د افغانستان له حکومت سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي هغه تړون چې تر یو بل کاله پورې په افغانستان کې تر 4000 پورې ناتو او امریکایي ځواکونه پاتې کېدو ته اجازه ورکوي دغه ځواکونه به په دې هیواد کې د تروریزم ضد او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو ماموریتونه سرته رسوي امریکایي ځواکونه وروسته له هغې له عراق ووتل چې بغداد د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل، هغه سیاسي اختلافات چې په نتیجه کې په عراق کې دغه وضعیت رامنځته شوی په افغانستان کې نشته. دانفورد وویل، موږ دا مسله چې دوه اړخیز امنیتي تړون به ولرو هڅوي او هم د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د ټیمونو ترکیب چې څو قومي دی هم تشویقوي. په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې د هیواد یو شمېر مهم ښارونه نیولي او د بغداد پر لوري پرمختګ کوي. له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته عراقي ځواکونه ونتوانېدل چې د دغې ډلې مخه ونیسي، او دې مسلې یو شمېر امریکایي مشرانو ته دا پلمه په لاس ورکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان تر پوښتنې لاندې راولي.
په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو له پیلودو وروسته په مومند باجوړ کې عمل لخکرو د ثبات ساتلو لپاره هلې ځلې ډېرې کړي دي. وایي د ډیورن پر کرښه نظر ساتي، پیره کوي او له بهر راتلونکي خلک ساري. تفصیل شانواز تر زیره کوي.
دا محمد او د باجوړ قبایلی ایجنسیانو د حق سیمو امن لخکر کوم چې د ډیورن د کرخه سره لګیدل دي، د وزیرستان عسکري اپریشن اورستوي د سیمه حفاظت نور هم زیات کړي. دوی وای چې ګنې اول هم هغوی په سیمه کې د امنیت لپاره خپل ګامونه پورته کول، ولیدا ساتي د ذمہواری په خپل توګه نور هم سیوا کړي. په محمد ایجنسی کې کوم سیمه د ډیورن د کرخه اخوا او دیخوا آباد دي، د بایزای قبیلی د امن لخکریانو مشر ملک سلطان بایزای وای
هغه طرف ته خو اخر سلاله راځي، دې طرف ته نارګي راځي، دا سیمه منظرې چې نسې تر چې ګوشتي ول سوالي ور سره راځي، خیل اور سرواجی داس شیرازی نظر خیل لادی دلال پوری ول سوالی دا داس کی دا تاخیر دا لنگ لشکر زوانان په ولاری چې ته موږ روغ او ناروغ د علاقه سره دا ورته وخیل چې دا صحیح دی دا صحیح نه دی. تقریبا کم سه کم 300 کیلومتر زما سره دا بارډر دی، د دغه راول سره شیخ بابا چرتانی راول سره د مرغان جاله پوری شیرازی دا ټول بارډر زما د قیزی او د بیزی سره دی، به ډیر په بیزی کې دی.
او د باجوړ ایجنسی واړو مامون د قبیله د امن لخر مشر ملک عنایت خان په وینا چې هغه په سیمه کې خو او بد سره پیژني او د بدمنۍ راوستونکو تنانو جنګلو خکولې شي، نو هغوی د عسکري قوتونو سره وګه پوګه ولاړ دي او سیمه د داسې بد امنۍ د پیښونه د بچ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
اور څه سوال چې کوم دي، دا څوک د مردان دي، څوک د پنڈې دي، څوک د کم دي، دا خو په دې باجوړ کې داخله نه پیژني، ته ملک او د علاقې خلک هم پیژنو کنه. نو موږ سره په دې باندې څنګه پتنګ نه چې بارای کم خلک زمون ملک را نوزي چې موږ د دې مخنیوي او موږ دا و پیژنو چې د خپل پوجانو ته وخه چې دا سره زمون د باجوړ ناوټ دي.
ملک سلطان بایزه وای چې د هغوی رضاکار هغوی د ډیورن کرخه ته استولې دي چې ګنې سوق نه پیژنګلو او یا هغه تن چې بد امنی خو خوي سیمه تتري را نشي.
تکلیفونه به کو خو سرپسنو ته علاقه پرې نه دو، مونږ بالکل خلک پیژنو، مونږ ورته دا روغ دي دا ناروغ لري، چې ناروغ ناروغ دي ته به چې روغ خپل کور ته راځي، خصوصا زما علاقه چې د بیسو سره تعلق لري، مونږ شپه او ورځ ګرځونه یو کړی دي. ان شاء الله د سره چې هغه علاقه ته نه را نه وځي هغه مونږ نه پیدو او نه نو لدا مقول کو.
او ملک عنایت خان وویل چې د باجوړ ناتر د وزیرستان پوری د قبایلی وګړو په تکلیف هغوی خفه کیږي، خو په سیمه کې د ناامنۍ خوښونکو په ضد عسکري اپریشن ضرورت دی او هغوی د عسکري اپریشن په حق کې دي.
او موږ دا دوه ورځې چې کیږي نو موږ هر چوک کې او هر ځای کې زموږ د امن کمیټۍ والا کسان ناست دي او په دې باندې موږ دا اوچیار زموږ باجوړ کې څه دماکه یا کوم کار ونه شي، زموږ بچیان سکول نه موږ نکلي دي، سکول ته هم چټیا نشوي دي، چې هغه داسې کوم کار ونه شي چې زموږ بچي یا زموږ ماشومان خواروزار شي.
په باجوړ او محمد قبایلی ایجنسیانو کې په عمومي لارو باندې سکیورټی فورسز د تیرېدونکو ګاډو تلاشیان زیاتې کړې دي او پرون د محمد او د باجوړ ټولې تعلیمي ادارې هم د فاټا سکرټریټ په وینا تړلې شوې دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم مشال ریډیو ویبپاڼه mashalradio.com تازه تازه معلومات ورکوي. او د غرنګي چکلا په شپږ بجې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي، نو له هغې وروسته هم تاسو د مشال ریډیو په ویبپاڼه باندې د څومره چې هم خبرونه دي په خاص توګه نن سبا د شمالي وزیرستان په اړه باندې نو هغې په اړه باندې تاسو معلومات کتلی شي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
دا د مشال ریډیو د سبانی ورځی اونیز پروګرامونه دي. د دې ترڅنګ نور هم تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه اونیز پروګرامونه او رپورټونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی شئ. اوس وخت شوی دی 15:30 بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک د غړو او پولیس ترمنځ پنښته کې د یوې ښځې په شمول اته کسان وژل شوي او څه باندې اتیا نور ټپیان شوي دي. پېښه وخت رامنځته شوه کله چې پولیسو د ډاکټر طاهر القادری د کور له مخه لګول شوي خنډونه لرې کول غوښتل چې دغه تحریک د غړو له مزاحمت سره مخامخ شول. د پاکستان جنگی جت الوتکو نن هم په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیسو نږدې د وسوال پر سنگرونو بمباریو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پوځ تیر شپه ویل په دې ورسي ورځو کې د 150 باکو سوال په ګډون ټول ټال 180 وسوال په سیمه کې وژل شوی دی. په دې کې لښته لږه څلور ډیر شو سوال پرون وژل شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په وزیرستان کې د پلسو عملیات په اړه د افغان حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. شاغل کرزي هم له نواز شریف سره ژمنه کړې چې افغان حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې له منځه ولاړې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته د خپل دورځني سفر پر مهال د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا او پاکستان ترمنځ د توانایي او ترانسپورت د پروژو په پلانونو بحث وکړ. د عراق امنیتي ځواکونو نن د عراق او لیونت د اسلامي دولت نومي سنی سغدریز ډلې د وسوالو په ضد په داسې حال کې جګړه کړې چې دغه یاغان د پلازمینې بغداد پر لور حرکت کول غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ناوی پیلې وایي د عراق او شام اسلامي دولت وسوالو په باور سره د عراق په شمال کې په ډیر څو ورځو کې جنگي جرمونه کړي او په سلګونه هغه کسان وژلي چې په جګړو کې ښکیل نه و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ اعلان کړی چې هغه اراده لري په تهران کې د برتانیې سفارتخانه بیا پرانیزي. نن برتانوي پارلمان ته په ویلیکل سی بیان کې نوموړي ویلي اوس حالات د دې جوګه دي سفارت پرانستل سي. او د ایران اساس بنن په ویانا کې د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د ټیمي خبرو د پنځم مرحله فترت کې په دوهم ورځ لیدل کاته کړي.
خبرونه مله مشال دی وردل چې مشال زمي وړاندې کول په دینه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومل زو اسلام آباد ته چنده پاکستان زنه ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستې ریاض ربی اکرم خان ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي طالبانو سره مذاکرات سر ته نه رسیدو او د ریاست خلاف د ترهګرۍ زیاتیدونکي پیښونه پس پاکستان فوج د حکومت په هدایت په شمالي وزیرستان کې ملکی او غیر ملکی ترهګرو خلاف ضرب عذب په نوم اپریشن شروع کړو. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن فیصله حکومت سره اخرنی لار و چې ورته د عسکري مشورولې او تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو مکمل حمایت ترلاسه دي. ادارې وړاندې لیکي نه صرف په موجوده حکومت بلکې په پخواني حکومت هم ترهګرو خلاف فیصله کون کاروایی لپاره دباو اچول کېدو خو امن ته موقع ورکول کېدا. ادارې زیاتوي خبر دا و چې څنګه مذاکراتو لپاره ټولګوندیز کانفرنس حکومت راغوښتی وو نو په کار دا و چې د اپریشن لپاره هم حکومت یو کانفرنس راغوښتی وو. خو د اطمینان خبره دا ده چې په اعتماد کې نه خصو باوجود پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم اے این پی او ځینو نور سیاسي ګوندونو د اپریشن حمایت وکړو. ادارې وایي موږ به طالبان ته وایو که هغه د خپلو داوو مطابق پاکستان خلاف ندی نو وسله دی غرزوی او امن لدی لار ورکړي او حکومت له هم پکار دی چې کم تر هغه معافي غواړي چې پورم نه جون ورکولو موخه ورکړي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي ملک د ګرمه سخت لړۍ سره د بجلی او د نورو سہولیاتو نشوالي پولیس پریشانې سره مخ کړي دي. ادارې په وینا وزیر اعظم بجلی پیداوار له اقدامات اوچتوي خو چې سو پورې پیداوار کې اضافه نه وشوي نو تر هغه پورې متعلقه ادارو له به د خین تنظیم تر لاندې صورتحال سنبالول وي. ادارې لیکي په دې حالاتو کې سبو او مرکز سرمنځ خپل منسي رابطه ضروري ده. ادارې وړاندې لیکي د نه علاوه د ټیوب ویلونو مرمت پکار دی او د اوړي موسم کې چې کمی ناروغیان خبريږي نو پکار دی چې حکومت د ضلعو او د تحصیل په سطح د علاج د سہولتونو انتظام یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو په اړه لیکنه کړې. بل پلو فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو په اړه بحث کړی دی. بوروال کاکړ لري دواړو مقالو غټ کې دروروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات له هغه یوه اونۍ وروسته پیل کړل چې وسلوالو د کراچۍ پر هوایي ډګر برید وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه وزیرستان هغه سیمه ده چې وسلوالو د خپلو پټنځایونو په توګه کارولې او کراچۍ بیا د پاکستان تر ټولو لوی او مصروف ښار دی. د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوالو په برید او ځوابي عملیاتو کې ټول لږ تر لږه 6 کسان ووژل سو. ورځپاڼې لیکي د کراچۍ پر هوایي ډګر تر برید کېدو له مخه وړاندوینه سوې وه چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد عملیات کېږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د همدې له کبله په زرګونه خلک له دې سیمې وتلي او حکومت هم په دې سیمه کې د خپلو چارواکو کورنۍ راایستلې دي. مقاله زیاتوي چې د پاکستانیو چارواکو به لومړی پاملرنه همدې ناارامه قبایلي سیمو ته وي چیرې چې یوازې د امریکا هغو بې پایلوټ الوتکو په اغیزمنه توګه وسلوال په نښه کړي دي پر کومو چې ځینې خلک د ولسي وګړو د وژلو تور هم لګوي. امریکا له ډیر مودې له پاکستان غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي، خو دا عملیات د پاکستانیو سیاستوالو او پوځي مشرانو لپاره له خطره ډک هم دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پوځ غواړي چې طالبان له پښو واچوي، خو دا نه غواړي چې په لومړي سر کې یې له نورو ډلو سره اړیکې خرابې سي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د استخباراتي ادارو له حقاني شبکې سره روایتي اړیکې پاتې سوي دي، کومه چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده. بل پلو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې رښتونې ګټه چا کړې ده. مجله لیکي که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به ډاکټر اشرف غنی احمدزی وي او که نه ډاکټر عبدالله عبدالله، خو د مجلې په لیکنه په دې انتخاباتو کې رښتونی بریالي افغانان یعنی افغان ولس دی. چا چې په رښتونې توګه ماتې خوړلې ده هغه وسلوال طالبان او د هغوی ملګری القاعده ده. مجله لیکي کې افغانستان نن د دې جوګه کیږي چې نه یوازې د خپل ځان دفاع وکړي بلکې پرمختګ وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د اروپای ټولنې څارونکو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات شفاف بللي، د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله وای سیال اشرف غنی احمدزی ترې 1,000,000 رای مخکې دی چې د په وینا سبب یې پراخې درغلې دي. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې بیا په ورته توګه د عبدالله پلویان په درغلیو تورن کړي او له عبدالله یې غوښتي دي د انتخاباتو مشروعیت او قانوني بهیر ته درناوی ورکړي. نور تفصیل اجمل ان په دې رپورټ کې ورو.
د دوشنبه پورس عبدالله عبدالله ومنله چې سیالي اشرف غنی احمدزی 3,000,000 رای مخکې دی چې د په وینا سبب پراخې درغلې دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې درغلیو کې د خپل سیال اشرف غنی نوم یاد نه کړ، خو رویټرز خبري اژانس ته نوموړي د انتخاباتي ډلې له خولې د اشرف غنی ملاتړي او یو شمېر اشخاص چې له اوسني ولسمشر حامد کرزي سره اړیکې لري په درغلیو کې ښکیل بللي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شنبې د ورځې د ورکړل شوو رایو نتیجې نه دي په ډاګه کړي او لومړنۍ نتیجې به د چنګاښ د میاشتې په 12 نیټه اعلانېږي، خو د رویټرز خبریال د عبدالله عبدالله ټیم ته د رسیدلي رپورټونو په حواله څرګندوي چې اشرف غنی احمدزی تر خپل سیال د شاوخوا 1,000,000 رایو په توپیر مخکې دی. عبدالله عبدالله چې په لومړي پړاو کې تر خپل سیال اشرف غنی زیاتې رایې ترلاسه کړې وي د دې نتیجو په اړه پوښتنې راپورته کړې او رویټرز یې له قوله وایي چې د هیواد په کومو سیمو کې په وضعیت کې داسې ناڅاپي بدلون راغی او یا خلکو خپل نظرونه بدل کړل. ښاغلی عبدالله ویلي چې په دویم پړاو کې انتخاباتي کمپاین تر لومړي هغه هم پیاوړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اټکل کوي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د 2,000,000 په شاوخوا کې خلکو برخه اخیست. عبدالله عبدالله بیا د رای ورکوونکو د دې اټکلیزې شمیرې په اړه هم پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي ګمان کوي چې د 2,000,000 رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه به 5,000,000 کسانو رای ورکړي وي. ښاغلی عبدالله همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق مرخیل په شمول د دې کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په درغلیو تورن کړي، خو د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پر امرخیل لګیدلي تورونه رد کړل او دا یې وتوتیه وبلله. نوموړي وویل که چا سره د درغلیو هر ډول ثبوت او سند موجود وي اړوند ادارو ته دې وسپاري چې وڅېړل شي. هغه له دواړو لورو وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته دې درناوی وکړي.
توقع دا ده چې هر څوک څه څرګندونې چې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري، هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمون خواهش هم زمون سیاستوالو نه زمون افغانانو نه داده چه دغه ملی پروسه اعتبار خراب نکی.
د اشرف غنی احمدزی ټیم چې په ورته توګه د عبدالله د پلویانو لخوا په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا کوي وای د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره کافي شواهد هم لري. عبدالله ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د مشروعیت پر ردولو سره د په هیواد کې کړکیچ نه رامنځته کوي.
تاسی ریپورت اوریدو د اجمل آن ریپورت وو. تاسی وردل چې څنګه په افغانستان کې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله په خپل سیال اشرف غنی احمدزی باندې د درغلی تورونه لګولې دي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. همدارنګه بیا د اشرف غنی پلویانو بیا ورته تورونه د عبدالله عبدالله په پلویانو باندې لګولې دي او دوی ویلي دي چې باید کم د انتخاباتو نتیجې دي د هغې درناوی دي وکړي. اردن خو راځي چې د سیتا کسمی په واسه یو سندره ور ستاسو لپاره نور هم ریپورټونه لرو خو وړمبیا بسندرې ته ورشو چې د سیتا کسمی په واسطه تاسو سندره اوریدل او اوس هم ساسل لپاره په دی باقی پاتې برخه کې هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی زو کراچۍ ته په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د کراچۍ امنیتي چارواکو د ښار د امنیت لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي خو خاریان وایي د امنیتي ګامونو دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه په کراچۍ کې د مشالیدو خبریال ظفر کریمی د ځنو خاریانو سره خبرې کړي او دا رپورټ را لیکلی.
تیر ماښام د سند صوبې د لوړپړو امنیتي چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې په کراچۍ کې بعد حساسو ځایونو، رسنیو، د مرکزونو، لویو هوټلونو، سوداګریزو مرکزونو او هوایي اډو د امنیت لپاره د وسلوال فوج سرتیري د چټک خبرګون د ځواک په توګه کار کوي. چارواکو په خاریانو غږ کړی دی چې په خار کې دننه د تګ راتګ په مهال د ځان سره اصلي شناختي کارډونه وساتي. خاریان وایي د حکومت دې اقداماتو دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دی
سرونه په پښتانه په زیات لکه متاثر دي خبره نه هغه تر کارت مسالې ډیر زیات چې کله شناختی کارت ورکې نه یو شی دی ورکړی نه دغه ته پوس کې نه دا خو ډیر زیات جاته کې کنه ولی یو شی یې نه هغه بس وخی او کال تا پریشن کیږي چې دا خلکو خپلوان دلته یا بهر دي کې هغه زیات هغه ځان رسېږي کنه د سړیوس مثال تور په آلتا پریشن جوړ شروع دی او دلته خپلوان دي خامخ دلته راځي نو دوی کدا رکاوټه چې نو داسې پالتو ځکه چې دا د پاکستان خلک دی او چې کم ځکه هغوی ته دغه پناه ملاوي ګلته به هغوی ځي
ښار کې ځای په ځای فوجیان ولاړو په هر چیک پوسټ باندې ګاډی ودرو د دوالدرانه پولیسو 500 روپۍ پولیسو والا واخیستلې دغه شان د چیرنجر والا هم ونیسي هغه بیا کسی ټکټ را سره وي او بیا هم نه پرېږدي ولې چې موږ د قبایلو نه راغلي قبایلو چې قبایلو پته وویني هغه له بیا چې تاسو د قبایلو نه راغستئ مختلف پوچګاچ کوي یعنی سوالونه کوي تاسو څنګه رالئ څه دپاره راتله وی ازبکې کله وی افغانې کله وی
د دې ترڅنګ امنیتی ځواکونو د ښار په سوراب ګوټ ګلشن میمار پهلوان ګوټ کواری کالونی او یو شمېر نورو سیمو کې چاپی وهلي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي د پهلوان ګوټ شپېته کلن استوګن خاطر مومند وایي د چاپو او امنیتی ځواکونو لخوا د شناختي کارډونو د کتنې پروسې دوی د سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي
یو ما ته ویل کاټ راګه مال په کاټ څه کې کاګه ویل ولې نه راکه مال چې ته ما ته وګورز شي زه خو سپینه ګریم نه او زه خو دغه سړی مو اوس ته څوک وره کاټ څوک وره ها کما تکلیف کې اسې دغه حال دی او په دغه حال مونږ خپای او د دې حال زمونږ څوک شته کړشته زمونږ څوک شته کړشته چې زمونږ د پښتنو ته پوښتنه کوي او مونږ ته یو لار وخی چې د مرګ لار راته وخی چې دا د مرګ لار ده زید دین مژغون مړشای غون مړشای چې د ملک مونږ ته پاتې
خاریان وای چارواکي باید د امنیت لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره نه یوازې امن ټینګ شي بلکې خلک هم په دې برخه کې د ستونزو سره مخ نشي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې زنده شد گردی مکمل ختم
افغانان چه بشک چه بزیده دیره سخت را بانی کیره یه هر چه
که دوست
مکال نمسل سکتا دی میداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
فټاسیکټریټ د تعلیمی ډایریکټریټ له اړخه د مندو باجوړ قبایلي سیمو سرکاري غیر سرکاري سکولونه او کالجونه تر د نامعلوم وخته پورې د بندولو حکم جاری کړی دی دا حکم د امنیتی دا حکم وروسته له هغې جاری شوی دی چې په قبایلي سیمو سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن له کبله د څه قسمه بد پیښې د مخنیوي په خاطر جاری کړی شوی د چارواکو په وینا تفصیل د مشال ډو خبریال شاهنواز ترګزیره کوي
د تعلیم محکمې د مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر باجوړ ایجنسی سید ګل خان سره مخابره وکړې نو هغه وویل
سکتری صاحب چې دا ټول ادارې چې څونه تعلیمي ادارې دي هغه پرایویټ دي هغه ریګولر دي کمیل دي کټیمیل دي کالج دي سکولز دي نو هغه د ټل فار د راډیو د فار باندې دي
دا سید ګل خان نو پوښتل چې په باجوړ ایجنسی کې د ګرمۍ چټیانې د کله نه کیږي نو هغه وویل
ګرمۍ چټیانې زمونږ د 1 جولای نه د اخیره پوری وی بیا 1 اگست باندې زمونږ سکولونه کولای دي کنه نو یو تر په ګرمۍ ډیر زیات بل طرف ته پکې سکیورټی پوینټ اف ویو سره چې کوم نو مې به چې هغه پکې آرډر جاری کړی تاسو ته لاره پر سکول نه بند
بیا مد محمود ایجنسی د تعلیم محکمې د مشر سید محمد خان نو پوښتل چې تاسو ته هم سوینا شوه چې ګنې سکولونه دي بند کړی شي
پرایمري تعلیمي ادارې د 31 مې نه بند دي او چې کوم میډل هاي سکولونه هغه په 15 جون باندې بند شو دا لکه د ایجنسی کې اکثر د پرایویټ ادارې د هغه ادارو متعلق دا آرډر جاری شو چې کوم سکولونه نه دي بند دي ته اطلاع ورکړي چې دا بند شي
په محمود ایجنسی کې شپږ غیر سرکاري تعلیمي سکولونه دي هغه به هم نن بند کړی شي او د باجوړ ایجنسی د سرکاري های سکول خار د پرنسپل خاسته رحمان سره مې خبرې وکړې او ورنه مې پوښتل چې هغه ماشومان ته رخصت ورکړي او یا نه
اکچولی موږ چې ماشومان دي هغه مونږه لکه واپس کړلو د دې وجه نه واپس کړی را کوم مسله ده چې نه کې هغه ریپیټ نشي مونږه خپل کلاس فور چې ګنبې نو یوازې په ګیټ نه بلکې په بازار په چوکونو باندې ځې په ځې باندې چې ماشومان هغه کنسنټریشن دې ګیټ ترانه شي
د تعلیمي ادارو د بندولو حکم یا اعلامیه تر د نامعلوم وخت پورې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
تاسې د مشالې ډیو خبرونه اوریځو. پېښور ته په پېښور کې د موسیقۍ یو بندر جوړ شوی وو چې د مشالې ډیو خبريال باز محمد عبد هم ورغلی وو او دا رپورټ را لیکلی.
د رباب منګي د نغمه د پېښور خار کاکشال لالی باغ کې لیوي ډيري سفر اوزي چرته چې د شاوخوا سیمو څخه شوقي ځوانان راټول شوي وو او د خپلو خوږو اوازونو خواږې د محفل په یارانو ویشل. په دغه سندریز بندار کې رباب غږونکي چپای نهال کې سندرې هم ویلې. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو نهو کلونو راهیسې د یارانو په محفلونو ګرځي او د خپل شوق د پوره کېدو تر څنګ د یارانو ذوقونه هم خړوبوي.
زما جی سید گل نوم دی، نه کالو شته زدار باب کوم رمداس کو سیګم اوس لالی باغ تراغلی دا غو زمغه یاران دوستان دي لپار راغلی وکنه دا زما شوق ته هر دوست یار دوست لپاره موږ دا غو
یو بل تنزوان وای چې سندری له شوق پیل کړی وی خو وسی پیشه ګرځیدلې ده.
په زمانہ سر خټک نوم دی، په دې باندې زمونږ درونو بیگانو د زړه تسکین جوړي. لکه زما شوق هم دی او بل دا دی چې نن سبا زما روزګار هم دی. چې شپه وو د ورځې خو به مونږ ټاټکې نشو چرولې. ګل چې وادا را سرا وکړي او بیا ناراضي زده انتظار غا
یو تنزوان چې په ډیره کې سندریز بندار جوړ شوی وو وایي چې د خپل کلتور د ژوندۍ ساتلو په خاطر وخت نا وخت په ډیره کې د رباب منګي پروګرامونه جوړوي.
زه دا وایم چې سو پورې پښتو ژوندۍ وي هغه پورې رباب منګي ژوندۍ وي او د سو پورې رباب منګي ژوندۍ هغه پورې پښتو ژوندۍ. ولې دا زموږ د پښتنو کلچر دی. په دوبۍ کې دي که په امریکا کې دي که په ایران کې دي که په کابل کې دي شرط هم د رباب منګي پروګرام زی تزار رسوي چې یاره زه دې محفل نه پاتې نشم.
په دغه سندریز بندار کې ګڼ شمېر ځوانانو یو په بل پسې ټپې هم بدرګه کولی. وسی خارونه تر کلو غزیدلی او زنی خاری کلتورونو پکې وده موندلی ده. تر سنگی زنی کلیوالی کلتورونه خارونو تر غزیدلی چې د رباب منګي د غشان پروګرامونه پکې یادولې شو. باز محمد عابد، مشال رادیو، پېښور.
ل پېښور ازو اسلام آباد ته تازه څنګه واردل. په پېښور کې د موسیقي د یو بندر په اړه رپورټ رو. د غرنګې په اسلام آباد کې هم میله چې کما جوړ شوی و د سندرو میله، په هغه کې د ډرامو فنکارانو هم برخه اخیستې و. د غرنګې د پروګرام ته د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتو ډرامو هنرمندان هم ورغلي وو او د مشالې خبريال هم دغلته کې ورغلي وو. دا رپورټ یې را لیکلې دي.
د اسلام آباد په خوندور ماحول کې د خالی په ورځ ماخام د لسروزنی مارګله فیسټیوال پرانیستو شو. د پروګرام په لومبه ورځ د پښتو هنرمندانو او سندرغاړو د شکرپنیا فضا په سندرو او خنداګانو موتر کړه. د ستوره کې د خیبر پښتونخوا د سیمې سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه او د موجودو خلکو نه د زړه د اخلاص داد واغستو. پروگرام کې ګډون کوونکی یو تن عبدالحسیب د سی ڈی ایس ستاینه وکړه او وی ویل چې دا قسمه پروګرامونه کول ضروری دي
چې سړی لکه دا محفلونه اټینډ کړي نو دوسره سړی له ذهن لږ فری شي او غمجنۍ پریشانۍ ختم شي. نو دا په کار ده چې دا یو تقریب منعقد کیږي چې هر ځای کې اسلام آباد کې کشکر پڼې کې جناب پارک کې یو داسې نور داسې ښه ځایونه وي هغه کې په کار چې دا پروګرامونه منویږي او د خلکو سره لکه ریفریشمنټ لکه کی کنه او ځایونه سره لکه کولاویږي او پریشانۍ ختمیږي.
د پښتو ژبې زنانه سندرغاړې سایمه ګل هم د دستور کې د خپل فن مظاهره وکړه. د پښتو ژبې یو بل هنرمند او ټوکمار اسماعیل شاهد هم د خپلو خبرو د لار تماشبین ډیر وخندول. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسماعیل شاهد وینا وه په دې خوشاله دی چې لوجه د پښتنو پتراړو شونډو خنداره شي
په خپل ملک دا که د خپل ملک نه بار ده خو چې څومره پښتانه مونږ ته ملو شوي دي بلکې پښتانه څه چې څومره پاکستانیان مونږ ته ملو شوي دي ډیر د قدر په نگاه مونږ ته کتلي دي او ډیره مینه را سره کړې دي کې شک نشته. نو زه غواړم کنه چې ځدي خلک خفه نه کم زه غواړم چې د خلک دوه خواندي خوشاله دي او چې خلک خوشاله چې دا غد زړه نه قدرتۍ دعا وزي وځه دعا چې کوم د بسمه د فردا کافی ده.
د پروګرام دوران د ملک د مختلفو سیمونو راغلي پښتنو په مستو سازونو خګډا وکړه. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پورا پشپک بجې به د مشال ریډیو خبرونه ختميږي خو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې دغه څومره هم چې خبرونه دی او د مشال ریډیو خبرونه دی هغه اوریدل شي او کتل شي. دغه رنګ تر نا وخته پوري زمنګ پاڼه هم چې کوم دی هغه اپډیټ کیږي او موږ په تازه خبرونه او رپورټونه ورکو. نو تاسو کولی شئ چې په خاص توګه د شمالي وزیرستان په اړه چې څومره هم معلومات دي هغه تازه خبرونه او دغه رنګ معلومات تاسو په دغه زمنګ پاڼه باندې کتل شي. وخت کې دن کې دی درې منټه کم شپږ بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې د نن ورځې روستي لنډ خبرونه ته وو.
نن د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک د غړو او پولیسو ترمنځ پنښته کې د یوې ښځې په شمول اته کسان وژل شوي او څه باندې اتیا نور ټپیان شوي دي. پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پولیسو د ډاکټر طاهر القادری د کور له مخه لګول شوي خندونه لرې کول غوښتل چې د دغه تحریک د غړو له مزاحمت سره مخامخ شو. د پاکستان چنګي جټ الوتکونو په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیسو ته نږدې د وسوال پر سنگرونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پوځ تیر شپه ویل په دې وروستیو ورځو کې د 150 بک په سوال په ګډون ټول ټال 198 وسوال په سیمه کې وژل شوی دی. په دې کې لږ تر لږه 14 وسوال پرون وژل شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په وزیرستان کې د پیسې او عملیات په اړه د افغان حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزي هم له نواز شریف سره ژمنه کړې چې افغان حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دي ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې له منځه ولاړې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن تاجکستان ته د خپل دورځني سفر پر مهال د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا او پاکستان ترمنځ د توانایي او ترانسپورت د پروژو په پلانونو بحث وکړ. د عراق امنیتي ځواکونو نن د عراق او لیوانت د اسلامي دولت نومي سخت سنی سختدریزي ډلې د وسلوالو په ضد په داسې حال کې جګړه کړې چې دغه یاغیان د پلازمینه بغداد پر لور حرکت کول غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نابي پیلي وايي د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو په باور سره د عراق په شمال کې په تیر څو ورځو کې جنگي جرمونه کړي او په سلګونه هغه کسان وژلي چې په جګړو کې ښکیل نه و. د برتانیې د بهرنی چار وزیر ویلیام هګ اعلان کړی چې هغه اراده لري په تهران کې د برتانیې سفارتخانه پرانیزي. نن برتانوي پارلمان ته په یو لیکل شوی بیان کې نوموړي ویلي اوس حالات د دې جوګه دي چې سفارت پرانستل شي. او د ایران استازي بنن په وینا کې د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د ټیمي خبرو د 15 مرحله په ترڅ کې په دوهم ورځ لیدل کاته کوي. تکا سويچ په وینا کې به د مذاکرات د جون لې وشتمې څخه پیل شي چې مقصد د ایران د ټیمي پروګرام د محدودو لپاره وي دایمي معاهده تر رسیدل.
هم دیسره د مشال ریو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو د ډیو رادیو خبرونه ووري. سبا سهار پورا په 9 بجې باندې مشال ډیو خبرونه یو وار بیا شروع کیږي. تر هغه پورې د خپل قربای سره لمومن، تر هغه پورې د الله پامان.